په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور یو 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل دي چې 104 اتیا د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې او چارواکي ویلي له اسد میاشتې راهیسې 4.5 لکه به اسناد افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې ده. په داسې حال کې چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي تر تیرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ایستل شو بې اسناده افغانانو شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی ده. د پاکستان پوز وای د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرخه ته څیر ملسخ دریزو وسلوال سره د 13 په جګړه کې څلور وسلوال وجل شوې دي. پوز نن په یو خبر پانه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې وسلوال سره په جګړه واوختل. د پوز په وینا د سخت دریزو وسلوال لپټنځای څخه وسلي او مهمات هم ترلاسه کړې دي. پوز خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي او دا هم نه دی ویلي چې دغه سخت دریزي په کومي وسلوال ډلې پورې تړلې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یو TTP ډله ډیره فعاله ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز ل خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې په غزه تړنګ کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستيال ویان دی کریستین هوفمن پرون په برلین کې خبرلان ته وویل چې صدر اعظم شولتز په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د خواله پر ارزښت ټینګار وکړ. د هغې په وینا بشري اوربند کولای شي د خلکو د وضعیت په کېدو کې ونډه ولري. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني د پیوستون هم ټینګار وکړ. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,300 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزې خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیات یې یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړنګ د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه واکمنه ده. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزه تړنګ او لویدیځه غاړه باید تر یوې اداري واحد تر یو اداري واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي د اسرائیل تر خوا د دوه دولتونو د حل لارې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن دا هم ویلي له غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوي اشغال محاصرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربا هند او استرالیا ترمنځ پایلو روانه ده. د لوبې پچا یا ټاس استرالیا وګټل او هند ته د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 240 منډې وکړې او د استرالیا ټیم لپاره د 241 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنې کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو په اتم اور کې وڅل وخت منډې کړې دي. په نیمه پایلوبه کې هند وتوانید نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. افغانستان هم په دې جام کې څلور لوبې ګټلې او 15 یې بایللې وې. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې بوابه ورچې ده. پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ور بیا تور پورې کړ چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وشنون کې سره مرکه کړې ده.
کله چې TTP د دوران هغه غاړه تخپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې اوسېدلی شي، په سواد کې اوسېدلی شي، حتی کوټه کې اوسېدلی شي، نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟
یو شمیر افغان موټر چلوونکي پر تورخ چې پر تورخم یو او بل لور ته سوداګری ستو کې لیکدوی وای دوه ورځې وروسته دوی لویزی پرته نشي کولای چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
لویزی چې دی دا زمونږ د وس کار نه دی، اوس دا شی زمونږ لپاره ډیر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو د بندیز لری کېدو سره سره دوی له خپلو حسابونو د پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ور بیا تور پوری کړ چې د افغانستان خاور د پاکستان په ضد کارول کیږي او پر دې هواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. خو د طالبان حکومت بیا وایي د افغانستان خاور خوندې ده او د هیڅ هواد پر ضد تری کار نشي اخیستل کېدی. انور الحق کاکړ له پاکستاني جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال له کوم ځای د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. جزئیات
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو کې نه بلکې د افغانستان په خاوره کې ځای پر ځای ده. کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دا خبره د زغم نه ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي او طالبان یوازې ننداره کوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوراندې په زلون ازادي راډیو ته ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. مګر د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا وایي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د ټي ټي پي کسان له کومه ځایه د پاکستان ضد عملیات کوي. نوموړی زیاتوي طالبان باید دا پرېکړه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي مخت سپاري او که په ضد یې خپل لاس پکاریږي. انوار الحق کاکړ په دې مرکه کې دوه کال وړاندې په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ مذاکراتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې مذاکراتو کې په عملی توګه د ټي ټي پي کسان دخیلو. د پاکستان سرپرست صدر اعظم دات سرګندونې داسې محل کوي چې لدی وړاندې هم په ځلونو د طالبانو په حکومت پیاله بیلینی وکی کړي او ان د هغوی اوسنی رژیم یې غیر مشروع بللی. نو نوومبر په اتمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا هم وویل چې د 2023 کال په لومړیو کې یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ یو انتخاب کړي. اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی هم د امبیسډر لانچ په نوم آنلاین رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې نږدې 6000 وسلوال شته چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې په بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو دشتونه او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی.
و امرده چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ور بیا تور پوری کړ چې سخت دریځ د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر د هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. هغه تور چې طالبان په کراتو رد کړی لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پاکستاني چارواکو پرې د تورونو لړۍ پیل کړې. په تیر لکه چې انور الحق کاکړ د موقت صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شننونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پر کابل واکمنو طالبانو باندې د اسلام آباد لخوا د تور پوری کولو لړۍ ډېره اوږده شوې نه ده. پاکستان پرې سره څه غواړي لاسته راوړي؟
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي، یو دایمي ځای غواړي عمومي. او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوز او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینی افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي. نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې غ عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي. اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی پر روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه تر لاسه کول غواړي، یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري
چې هغه د ترانزیت په پاللو سره تر لاسه کړي. همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي، په خپل په نړیواله سطح تقریبا تر یو هدم منځوي دی، هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني، خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پوري کوي، آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي، او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا ورته هم ورسره نشته چې یو وسلوال ډل د خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه په یو بهرني هواد کې استعمال کی. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې، پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري، ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصینه لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصینه کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي، په سواد کې وسیدل شي، په حتا کوټه کې وسیدل شي، نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟ نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري، او د دغه اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونه کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي دغه لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو به څومره وړاندې اوریدلی چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یعنې دغه څرګندونه دي کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو لشنونکي قریب الرحمن شهاب سره د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د وروستیو اداو په باب مرکه وهغه یو ځل بیا تور پورې کړی چې سخت دریځ د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان یې په وړاندې اقدام نه کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب وسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخل کورشته دي. د واتس اپ شميره 00 24 22 12 14 01 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 24 22 12 14 15.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګری ستو کې لیکدوی وای دوه ورځې وروسته دوی لویزی پرته نشي کولای چې پر دې پول خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت نوي شرایط خورا سخت دي، ځکه دوی په خبره افغانستان کې د ویزه ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی او میاشتې وخت نیسي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو هم دا موضوع تایید کړی چې د پاکستان حکومت پر دغو موټر چلوونکو د ویزه شرط وضع کړی دی.
د سوداګری زستونځو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې بارولونکو موټر چلوونکو باندې نوې شرط د سوداګری زتوکو د لیک را لیک دی. یو شمیر موټر چلوونکو وای د پاکستان حکومت ورته نوې شرط خي چې د نومبر لې 28 څخه چلوونکو لویزه پرته پر تورخم دروازه تک را تک نشکولې. د دوی له ډلې موټر چلوونکو ولایت خان ازادي رټه وویل
پاکستان حکومت کما د ډریورانو په اړه کې پریکړه کړې ده ویزه چې دی د ازمن د کار نه دی او موږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر فری دی او کلینډر هم نه را فری دی او اوس دا شی زموږ لپاره ډیر سخت دی. په خاور کې نیون کې شروع دی، نارو سره ناسي نشو ګرځي دی.
موټر چلوونکي وایي سره لدې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي، ترڅنګ پاکستانی پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوښتنه چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولي وو، پرکه مونږ نه ویزې غواړي پوښتنه خو مونږ سره ویزې نشته دی، نو د ویزې بندوبست ششته نه دی پوښتنه خو مونږ به سره کوم ویزې ولګو، ټولې به سل ډرایورانو کې نه دی، د دوه ډرایورانو سره ویزې نشته دی پوښتنه. مونږ د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوو را چې د مونږ سره دی تاون وشي پوښتنه چې مونږ پری دی پامغه زړه حالات باندې
دوس موږ نه دا مسله رئیسل چې تاسو باید پاسپورتونه نوي کوي او ویزم راوخلې، نو موږ نشو کولای موږ گاډي وچلو خرص خلاص کو مال د بندوبست کو گاډي بندوبست کو کونسلګری کوي ګرځيګو
مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو. خو د یاد وزارت وایان عبدالسلام جواد لجمن سره سره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط کوي چې باید په ویزه تګ راتګ وکړي.
وقت دا کار شو دے منگا ڈرائیوران و هغه څوک چې په پاسپورت لر اتله او پاسپورت لرو اجازه به ورکول کېدل موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه راتلل، نو اوس چې دوی دا بندیز لګولې دی هو منگا ته اطلاع په ګروپونو کې راکړې چې ډرائیوران باید رانیش.
خغلی علی کوزی ازادی رو سر هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپل کارکونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر 28 نیټې د سهار لا 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پر تلویزی تګ راتک نشي کولای. په تورخم دروازه د بارونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان حکومت لخوا دا نوی شرط داسې محل خودل کیږي چې تیر اونۍ وروسته لغې چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شو چې د پاکستان حکومت پرې له تیرو دوو میاشتو راهیسې بندیز لګولی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د ملګرو ملتونو یو ډله لوی د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونه په دې وروستیو کې پکې عملیات ترسره کړل پاتې دي. په غزه کې د رواني جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس سختدریځي ډلې له جګړې وروسته باید غزې ترانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. نور په دې راپور کې
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یو ویډل نن اکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي. د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دیش ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیان سوي او سم حرکت نسی کولای. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یو رساله هغه وکولای سول د شفا پونم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بیکوره سوي کسان ناروغان او روغتیایي کارکونکي له دې روغتون څخه د شنبه پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکونکي د ناروغانو ترڅنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او دروختون کارکونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې تړانګه او لویدي زغړه باید تری واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز ل خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویان دی کریستین هوفمن پرونشنبه په برلین کې ویلي صدر اعظم شولتز په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبري ایجنسی د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شان به خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنی ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سی باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 2300 تر رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله وروسته له هغې زیات کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپل حمله سره لشته لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به د کرکټ نړیوال جام د نننۍ او وروستۍ پای لوبې له حاله زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل تاسو خبر کړی. ساحل صاحب، لوبه څه ډول روانه ده د هند او استرالیا ترمنځ؟
نوري صاحب، تر دې دمه د لوبې دیارلسم اور جریان لري او آسټرالیا اته شپېته منډې کړې دي. درې مهمې وکټې سوځېدلې دي چې هغه کې سټیو سمیت، میشل مارش او د دوی پیلیس توپوهونکی ډیوډ وارنر شامل دي. یو وار بیا هند ته چټک توپا چوونکو محمد شامی او بومرا وکټې واخیستې. اوس د لوبې هغه مهمه برخه ده د دواړو لوبډلو لپاره چې ورو توپا چوونکي لوبې ته راوستل شو، لا ورو توپا چوونکي به تر څو ورونو پورې وکړی شي چې بال ښه ګریپ کړي او ښه توپا چوونه ترسره کړي. وروسته لږ پرخه ورېږي نو هغه به لږ زره ستونزه هند ته زیاته کړي او استرالیا ته به بیا دومره ستونزه نه وي. د لوبې اټکل دا ښایي چې دواړه لوبډلې 50-50 سلنه په دې لوبه کې لا هم چانس لري چې دغه پیلوبه وګټي.
استرالیا ته افغانستان بایللې وه، ډېر خراب هم بایللې وه، یعنی ډېر د کټلو چانس ډېر زیات. دغه نن لوبې ته په پام سره چې د هند او د استرالیا ترمنځ شوې ده، کوم هیواد ښه لوبه کړې تر اوسه؟
تر دې دمه هغه څنګه چې په دې وکټه باندې لومړی توپ وهنه دومره ډېر د تاثیراتو نټک نه وي، خو د استرالیا توپ چونکو ډېره ښه توپ چونه وکړه. اټکل کېده چې هند غوندې لوبډله کول شي تر 200 او یو پوری منډې په دې وکټه باندې وکړي، خو د استرالیا لوبډل مشر چې کوم پلان جوړ کړی وو هغه په مکمله توګه عملي کړ او استرالیا هند رئیس سار کړ چې له 250 کمی منډې وکړي. تر دې دمه د استرالیا لوبه په هند باندې ده.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل، او بیرته هم د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان موبایل بانکي حسابونو څخه د پیسو په استلو د بندیز لري کېدو سره سره دوی نشي کولای خپل حسابونو پیسې راوباسي. د طالبان تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ رسمي اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولای شي په اونۍ کې خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدی چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچل وړه کړي، خو بیا هم خپل بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچ نه ډیره کړي.
و چاندین بارم که ما
مراجعه کردیم معززی بانک تا مراجعه کردیم ورته ویلی میدی چه نور بانکونه پا اونه که 500 دلار و پا میاشت که 2000 دلار ورکوی پا اگوی ونه مندلا ویلی چه دوم را پیسی نلری تا مرکزی بانک قانون او دادگو کسانو فعالیت توپیر لری.
ما کار خود میکنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لوبیا بیا هڅو سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمري په ولسمه له بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به له دغو بانکونو څخه د پیسو په ویستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ اوسیدونکو معراج ازادي راډیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د ویستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو ل خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی موږ ته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل نه یا جوړ نه ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علی بیا وایي سره لدی چې ATM ماشینونه فعال شوي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
خوچ پی ټی ایم کې ستونزه وه، هغه دا و چې موږ پیسې نشوي ایستلای. اوس دا ماشین نه فعال شوی دی، خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولای د 1000 افغانۍ څخه ډېرې پیسې واخلو، خو په بانک کې تر 50000 او 100000 پورې کولای شو تر لاسه کړو.
50000 یو لک هم به کشي مثلا مشکل نشته.
د ازادي رادیو زنو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې د وی بختونه په جواب کې لیکلي چې لباکي حساب د پیسو د وستو محدودیت نه دی لري شوی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسي اعلامیه لمخې چې سکه خبره شوه، د بانکي حساب هر درلودونکي کولای شي په اونې کې 600 امریکایي ډالر یا 50000 افغانۍ او په هر میاشت کې 2000 ډالر یا 200000 افغانۍ وباسي. د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې 30000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي. لبانکي حسابونو د پیسو وستو بندیزونه د 2023 کال د اگست په 15مه د طالبانو لوبیا واکمنې ورسته ولکول شو. لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو، او دوه کلونو زیات وخت په تیر دور سه هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړتګه نه دي لیدل شوی، او په افغانستان کې د بانکونو مشتریان له خپل ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د سویډن ماسسې په مرسته د یوې لیسې لپاره دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. دغه ودانۍ شپاړس خونې او نورې اسانتیاوې لري. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې دغه لیسې لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې، ځکه پخوا به زده کوونکو تر شنه آسمان لاندې زده کړې کولې. ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په دې اړه مخکې ازادي راډیو هم د دغه ستونزې په باب راپورونه ورکړي، او له هغه راپور له خبرېدو وروسته د سویډن ماسې په مرسته د دغه لیسې لپاره ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې سره د دغه راپور په خبرېدو سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند د اوغوز باغ علي لیسې د ودانۍ د نشتون ستونزه حل شوه، او د سویډن مؤسسې په مالی لګښت ورته دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوه. د سیمې یو تن اوسیدونکي اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته وویل پخوای زده کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې، چې د باد او باران پر مهال به درسونه نمای کی پاتې کېدل.
مخکې به په چوپالونو کې ماشومان درسونه ویل، په باران کې، په وریځو کې، په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو، یا به د غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. مکتب په اساسي ډول سره ورغول شو، ودانۍ جوړه شوه، هاته جوړه شوه، او انشاءالله ټول هغه ستونزې چې مخکې سره زمونږ شاګردان او استادان ماشومان بالخصوص مواجه هغه له منځه لاړي، او انشاءالله د هیواد کلي د ځوانانو د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومانو چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي.
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزه د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله، او د هماغو هڅو برکت چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو.
خصوصا د سویډن کمیټي د اسلامي امارات له مسؤلینو او د ازادي راډیو د کارمندانو چې دغه مکتب په چوپالونو باندې او په خیمو باندې راپور جوړ کړو، او زمون غږی تر نړیوالو رسوله. خصوصا د سویډن کمیټي د اسلامي امارات له مسؤلینو او د ازادي راډیو د کارمندانو چې دغه مکتب په چوپالونو باندې او په خیمو باندې راپور جوړ کړو، او زمون غږی تر نړیوالو رسوله. زه د ټولو ځوانانو مشرانو سپینګیرو په نمائندګۍ باندې څخه د زړه تله مننه کوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین او د سیوډن مؤسسې مشران پر یادې ودانۍ د لګیدلې لګښت او نور اړوند معلوماتو لور کولو ډډه کوي، خو ولسونه د تعمیر پر جوړېدو خوښتي. په یاد لیسه کې شاوخوا 400 زده کوونکي پر زده کړو بوختي. د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ اړوند د اوغوز باغ علي لیسې ته په داسې حال کې د شپاړس خونو او نورو اسانتیاو درلودونکي دو پوریز تعمیر جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې خونځي لا هم ودانی نه لري او زده کوونکي ستونزې ګالي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.